100.5 FM و در موج متوسط 1296 شنیده میتونید.
او تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو او منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدی شي. نوریاس نوریم او په دې یو ساعت خبرونه کې د مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې اوریدئ چې د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي د بګرام زندان له تسلیمېدو وروسته به په دغه زندان کې د ټولو بندیانو پر دوسیو سره غور وکړي او هغوی چې نادی خوشی بیکلی. په پاکستان کې سختدریز وسلوالو پر ضد امریکایي بی پلوټ الوتکو د حملو اغیز په یو تحلیلي مطلب کې چیرو پر ځین نور موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغون کړي دي. خو مخکې له دې چې د خبرونې د راپورونو خبرېدو سلسله ته مخه کړو، خبرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیلو. په سر کې د افغانستان کورنۍ خبرونه واوري چې ورپسې نړیوال خبرونه خبرېږي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وکه سو وژل شوی او شپږ کس نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې افغان ځواکونو ته د امریکایي ځواکونو څخه د بګرام د زندان د بندیانو د سپارلو لړۍ پیل شوې ده او تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به بشپړ شي. یو په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ناڅاپي سفر یمن ته ورسېد. بشپړ خبرونه واورئ. د افغان حکومت د نوې کابینې لپاره څلور کسه نوې نومول شوي وزیران په ولسي جرګه کې د وکیلانو په وړاندې خپل 15 کلن پروګرامونه تشریح کوي. د عدلي وزارت لپاره نومول شوی وزیر حبیب الله غالب، د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت لپاره نومول شوی وزیر جارالله منصوري، د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت لپاره نومول شوی وزیر زرار احمد مقبل، او د ملکي هوایي چلند او ترانسپورت وزارت لپاره نومول شوی وزیر انجینیر عبدالرحیم اوراس د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې خپل پروګرامونه تشریح کوي او د وکیلانو پوښتنو په ځوابونه وایي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې ولس کسنۍ نومول شوی وزیران ولسي جرګې ته ورپېژندل او ټاکل شوی ده چې د اوبو او برېښنا وزارت لپاره نومول شوی وزیر هم ډېر ژر ولسي جرګې ته ورپېژندل شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې نومول شوی وزیران د کاري پروګرامونو تر اوریدل وروسته به راتلونکي اونۍ د وزیرانو ته د باور درایي ورکولو لپاره صندوقونه کېږدي. په هلمند کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې څلور کسه وژل شوي او څلور کسه نور ټپیان دي. له هلمند څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې په هلمند کې د حساب ځواکونو لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوي کسان دوه کسه د یوې برېټانیاوي ورځپاڼې خبریالان دي، یو کس د امریکا د سمندري ځواکونو عسکر او یو بل هم د ملي اردو یو سرتیری دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه پیښه د افغان او امریکایي ځواکونو د ګزمې پر مهال شوې ده او ټپي شوي کسان هم د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو عسکر دي. خبر لمخې د روزګان ولایت په ترینکوټ ولسوالۍ کې هم د ماین پیوی چاودنه کې د یوې مرستندوی ماسي درې کسه کارکونکي وژل شوي او دوه کسه ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې افغان ځواکونو ته د امریکایي ځواکونو څخه د بګرام د زندان د بندیانو د لړۍ پیل شوې ده او تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به بشپړ شي. د دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن د نړیوالو ځواکونو له وایان سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې دوی ته د سلګونو بندیانو د سپارلو سره سم به د دغو بندیانو د دوسیو د څېړلو کار هم پیل شي. افغان ځواکونو د کابل په شمال کې د بګرام د زندان د سپارلو کار د هغه تړون له مخې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان دفاع وزارت او امریکایي ځواکونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په دغه زندان کې له 200 څخه زیات بندیان اوسیږي چې اکثره یې افغانان دي. او په کابل کې د صرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلینګ پاوند 20 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 20 افغانۍ، یو سوډریال 20 افغانۍ او 50 اتیا پوله، زر ایراني تومنه 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 بیا فنه. دا ولتر دغه مد افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او فریده هوټ سیفی.
د امریکا یو جیکپور مقام پوزي مقام وایي ک ډیپلوماسي او اقتصادي بندیزونه غیزونه کړی نو واشنگتن به هغه احتیاطي پروګرام عملی کړی چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یې برابر کړي. جنرال ډیوډ پیچوس چې په منځني ختیځ، خلیج او جنوبی آسیا کې د امریکایي ځواکونو مشري کوي د دې احتیاطي پلان جزئیات څرګند نکړل. جنرال پیچوس د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې هم دراز د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو د حمله احتمال رد کړ او ویل د لپاره اوس هم د ډیپلوماسۍ لارې د ایران د اټومي پروګرام د حل امکان شته. امریکا د محل پر ایران د بندیزونو د څلورمې دورې د وضع کولو د هڅو مشري کوي. متحد عربي اماراتو او جرمني پر ایران غږ کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو د لرې کولو لپاره زیات کار وکړي، کنه د نورو نړیوالو بندیزونو منلو ته دی تیار شي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهان پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدو وروسته وویل چې دواړه خواوې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران له مبهمو او غیر شفافو اقداماتو څخه ډېر اندېښنه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی وایي چې په دې برخه کې د او د متحد عربي اماراتو شیخ تر ډیره حده ګډ نظریات درلودل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو ویسترویلی نن یمن ته په یوه ناڅاپي سفر ورسید. داسې ښکاري چې د دې لنډ سفر په ترڅ کې به د بحث وړ موضوعاتو په ترڅ کې د یوې جرمني کورنۍ له پنځو غړو څخه د یو تن او د یوه برتانوي تښتول شوي سړي د خلاصون لپاره هڅې شاملې وي چې د تیر میلادي کال د جون په میاشت کې په یمن کې تختول شوی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې سفر په اړه لا د مخه څنو ویل، خو د یک شنبه په ورځ یو مقام چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره یې سفر کړی ویلي چې ویستر به د قطر له امیر شیخ احمد بن خلیفه اسانی سره نن د یمن په اړه هم خبري وکړي. دا ازادي رادیو ده. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي له توندلارو وسلوالو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د مرستې لپاره یمن یا سومالیا ته د عسکرو د استولو هیڅ ډول پلان نه لري. ښاغلي اوباما امریکایي مجلې پیپل ته په مرکې کې وویل د ده په نظر د القاعده د فعالیتونو مرکز لا هم د افغانستان پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې دی. اوباما تر دې مخکې ویلي وو چې فکر کوي د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعده شبکې غړو هغه نایجیریایي هلک ته چې د کرسمس په شپه امریکا ته پتلونکي الوتکې کې د چاودنې دسیسه جوړه کړې و روزنه او وسایل ورکړي مو. د اشباب په نوم له القاعده شبکې سره تړلې ډله د سومالیا زیاتې برخې کنټرولوي او په یمن کې هم فعالیت لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه پلان تایید کړ چې لمخې اسرائیل ته د کډوالو او وسلوالو د ننوتو د مخنیوي لپاره له مصر سره د سرحد په اوږدو کې موجود موانع چې ابتدایي دي لرې کیږي او پر ځای به یې عصري وسایل نصب شي. نتنیاهو وویل دا د اسرائیلو د ډیموکرات دولت په صفت د اسرائیل د ساتنې په هدف یوه ستراتیژیکه پریکړه ده. د اسرائیل صدر اعظم وویل دوی به هغو خلکو ته چې د جګړې له سیمو څخه تښتي پناه ورکړي، سو هغو کسانو ته چې د کار موندلو په مقصد په غیر قانوني ډول اسرائیلو ته ننوځي اجازه نشي ورکولی. رویټرز ژانس خبر ورکوي چې په دې ترڅ کې د مصر او اسرائیلو د ټول ګډ سرحد په اوږدو کې موجود موانع په یو مخیز ډول لمنځه نزي. خبر زیاتوي چې دا پرمختللي وسایل به د اسرائیلو له سرحدي ساتونکو سره د غیر قانوني کډوالو د ورتګ په مخنیوي کې مرسته وکړي. او شمالي کوریا له متحد ایالاتو سره د سولې د خبرو غوښتنه وکړه او د اټومي بيوسلي کولو په هدف له نړیوال ټولنې سره د بندیزونو د ختمولو په شرط خبرو ته چمتووالی وخود. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې چې د کوریا د مرکزی خبری آژانس لخوا نشر شوې. په اعلامیه کې راغلي دې مسلې ته په پام سره چې د شمالي کوریا او متحد ایالاتو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته شي، دا ډیره مهمه ده چې د سولې تړون ترسره شي څو د هغه اوربنځې ونیسي چې له مخې له 1950 څخه تر 1953 کلونو جګړه پای ته ورسیده. شمالي کوریا یو کال مخکې د خپل اټومي پروګرام په اړه شپږخیزو خبرو ته شا کړې و چې په هغه کې دواړه شمالي او جنوبي کوریا، چین، جاپان، روسیا او متحده ایالات شامل وو. د دې خبرو هدف دا دی چې شمالي کوریا د مرستو په مقابل کې له خپلو اټومي فعالیتونو لاس واخلي. متحده ایالات وایي کولی شي چې له شمالي کوریا سره هغه وخت د سولې خبرو ته تیار وي چې شمالي کوریا خپل اټومي فعالیتونه پای ته ورسیده. د متحده ایالاتو لخوا په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو په برخه کې نوې ټاکل شوی ډیپلومات رابرت کینګ نن وویل تر دې دمخه چې شمالي کوریا له متحده ایالاتو سره د عادي اړیکو تمه ولري، د دې هیواد مقامات باید په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کېدو ته کار وکړي. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي په بشپړه توګه د بګرام د زندان له تسلیمېدو وروسته به په دغه زندان کې د ټولو بندیانو په دوسیو له سره غور وکړي او هغه بندیان چې بې ګناه دي خوشي به کړي. د ولایتي شوراګانو د کار د پیلېدو په ترڅ کې د فراه ولایتي شورا هم په کار پیل وکړل. په دې اړه راپور لرو. د کندز ولایت له دارالمعلمین له پښتو څانګې څخه د لومړۍ دورې ښوونکو د فراغت له حاله مو خبرو او همداراز د دې دارالمعلمین ستونزې در اورو.
پښتو شعبه وه صحیح وه خو مونږ ټول درسونه تدریسونه زموږ په فارسي باندې کېدل.
د ننګرهار ولایت د کوچیانو له ستونزو مو هم په یو تحلیلي راپور کې خبرو.
وړي غواړو، خیمه غواړو، وړو غواړو، منځکه غواړو.
په دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. او په پاکستان کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د امریکایي بې پیلوټه الوتکو د حملو اغېز په یوه تحلیلي مطلب کې څېړو. ښځه د ژوند په هنداره کې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. د افغانستان د عدلي وزارت چارواکو وایي چې په کله چې د بګرام د زندان چارې په بشپړه توګه ورتسلیم شي نو په دې زندان کې به د ټولو بندیانو پر دوسیو سره غور وکړي او هغه بندیان چې بې ګناه دي هغوی به خوشي کړي. د ناتو او د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکو وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د بګرام د زندان چارې د افغانستان د دفاع وزارت ته وسپاري چې له هغه وروسته به په تدریجي ډول د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته تسلیم کړی شي. په دې اړه نور حال له کابل لري مجاهد جواد په راپور کې.
افغان چارواکي وایي کله چې د بګرام زندان دوی ته وسپارل شي نو تر هر څه مخکې به دوی د ټولو بندیانو پر دوسیو یو ځل بیا له سره غور وکړي او که هر څوک پکې بې ګناه ثابت شي نو هرومرو به یې خوشې کړي. د افغانستان د محبسو رئیس ډګر جنرال امیر محمد جمشید د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې په دې اړه داسې وویل:
اولین کار زما دا دی چې یو ورې دا تسلیمي شروع شي، فقط د سیستم عدلي قضایي افغانستان له طرفه ټول د دوی دوسیې بررسي کېږي، څوک چې بې ګناه دي خوشې کېږي، څوک چې مجرم د جرم سره سم مجازات کی.
افغان حکومت ته د امریکایي ځواکونو لخوا د بګرام د زندان د سپارلو تړون د دیونې په سر کلاسلیک شوی دی او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا مهال دغه زندان د ساتلو لپاره د یوې نوې لوا په جوړولو باندې کار روان دی. د بګرام زندان په داسې حال کې افغان حکومت ته سپارل کیږي چې همدا اوس هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشت دي او تل د خپلو عملیاتو پر مهال یو شمېر مخالفین ژوندي نیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیان ظاهر زمي وایي چې که بهرني ځواکونه څوک نیسي هم هغه هم باید د بګرام زندان ته انتقال کړی شي، نه بلکوم زایده
انده تمام محبوسین به می بازداشتگاه مهن به می جایی که ایر بازداشتگاه
ده وی پراتونکی که به ټول بندیان توقیف زایونو تراسی ځکه د تموک دایمي مرکز نشوایلی. ټول بندیان چې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول کیږي که هغه بهرنی اتباوی یا کورنی هغه به د بګرام زندان ته راول کیږي.
یاد سکر میکنم چې داخلیا در جریان عملیات به می مبعث خلا مال
په هر صورت د بګرام په زندان کې د مهال اتباندې وسو بندیان دي چې تقریبا دشتن بهرنی ادبادی او دا چې دغه بهرنی وادبا او پاړه به څه ډول پریکړه کیږي په دې برخه کې د راتو چارواکو پر روښانه توګه څه ونویل. د امریکایي چارواکو لخوا افغان حکومت د بګرام د زندان د سپارلو پر سر کال یوې خوا زیات افغانان خوخ پریخي، خو له بلې خوا داسې اندېښنې هم موجود دي چې آیا د افغان حکومت تر کنټرول لاندې به په دغه زندان کې له بندیانو سره د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې سم چلچلند وشي او که څنګه. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
و امروز چې د افغانستان د عدلي وزارت چارواکي وایي په بشپړه توګه د بګرام د زندان له تسلیمېدو وروسته به په دغه زندان کې د ټولو بندیانو پر دوسیو سره غور وکړي او هغه بندیان چې بې ګناه دي هرومرو به خوشي کړي. د بګرام په زندان کې په سوونو افغان بندیان ساتل کیږي چې د بشري حقوقو ډلې او د سره صلیب نړیوالې مؤسسې چې څو ځلې له دې زندان څخه کتنه کړې د بندیانو وضعیت ډېر ناوړه بللی دی.
قضاوت ستاسو.
ورسله هغه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو تیرې ورځې اعلان کړ چې د ولایتي شوراګانو اعلان شوې نتیجې نهایي دي او په هغو کې به کوم بدلون رانه شي. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د شوراګانو په کار پیل وکړ. په دې ترڅ کې د فراه ولایتي شورا هم په کار پیل کړی دی. له فراه نه زموږ خبریال پرې اړه راپور راکوي.
د در مراسم په ترڅ کې د فراه ولایت دولتي شورا نه تنو نوې ټاکل شو واستازو په خپل کار پیل وکړ او د لوړ مراسمې تر سره کړل.
من حیث نماینده منتخب مردم ولایت فراه در شورای ولایتی
دا نوی وکیلان په داسې حال کې په خپل کار پیل کوي چې د فراه ولایت ډیر خلک د تیری ولایتي شورا کړنې تر نوی وکیلان نیسي او وایي چې هغه غوښتنې چې خلکو درلودې ولایتي شورا ونه کړل شول چې ټولی په سمه توګه تر سره کړي. غلام نبی د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی وایي چې تر یوې اندازې ولایتي شورا په خپل کار کې بریالی وه، خو هغه څه چې باید کړي وای نه دي تر سره کړي.
زه غلام نبی د ریګي د کلي وختونه چې شورای ولایتي دلته برحاله نه وه، هر یو خپل پر سر و، ولې رشوتونه ډېر وه، د خلکو خبرې نه غوږ ایستل کېده او خلک ډېر ناامیده وه. او دغه راسې ځکه چې دغه شورای ولایتي برحاله شوي دي، و هغه نسبتا هغه رقم چې خلک د خلکو غوښتنې وه ټولې غوښتنې نه دي پر ځای کړي، خو څه نا څه یو څه یې پر ځای کړي.
هاخوا محمد نظیر خدمت د ولایتي شورا پخوانی رئیس چې دوهم ځل لپاره هم په دغه شورا کې د استازي په توګه د فراه ولایت د خلکو لخوا ټاکل شوی، دا نیوکې مني او په دې اړه داسې وایي:
په تیرو څلورو کالو کې چې موږ د خلکو دخوا انتخاب شو، تقریبا دېرش څلوېښت فیصده موږ موافقه شوي چې خپل کارونه اجرا کړو. مطبع کې نور هغه رقم چې زموږ ور غوښته هغه رقم نه دي شوي. علتونه په دې کې موجود وه. یو اساسي علت یې دا و چې خپل دولت ادارات د شوراګان سره نوی مخامخ شوی وه، یعنی عادت یې نه درلودی چې بل عامر پر ځان باندې ولري یا بل هغه څوک چې د دوی د کارو سره نظارت وکړي، ارزیابي وکړي. نه غوښته دوی دغه نه درلودی، معلومات یې هم نه درلودی او عادت یې هم نه درلودی. او د بل علت یې دا و چې خپل وکیل صاحبان هم د نوي کار سره مخامخ شوي وه، تجربه یې کافي نه درلوده.
نوموړی همداشان زیاتوي چې په نوي دورې کې به دوی تر تېرې دورې بریالي او ډېر کارونه به تر سره کړي.
دې دورې کې په خیر سره یو خو هغه پروګرامونه چې موږ قبلا د دې په ارمان کې وو چې هغه باید وسي، دا تر سره کړو. او علاوه تر هغه موږ نور پلانونه هم په نظر کې لرو. موږ باید په دستجمعي شکل د فراه د باسازۍ په هکله د رئیس جمهور سره ووینو، ولاړ شو مرکز ته. پلان کې لرو چې د فراه په ولایت کې یو عالی موسسه یا فاکولته دلته ایجاد شي چې دا زموږ ځوانان یا محصلین چې د دې ځای څخه فارغ کیږي، اکثره بنا پر عدم اقتصاد یا په کور کې څوک نه لري، نشي کولای چې په نورو ولایتو کې یا نورو پوهنتونو کې دوی خپل هغه تحصیل ته دوام ورکړي.
د فراه ولایت ډیر وګړي وایي چې په تېرې دورې کې هم د ولایتي شورا ډیرو استازو خلکو ته ډېرې ژمنې او وعدې ورکړې وې، خو په عملي کولو کې پاتې راغلل. د دوی په وینا وکیلان باید دا ځل پر خپلو ژمنو وفا وکړي، که نو په راتلونکي پړاو کې به هیڅوک هم د دوی په ژمنو باور ونه کړي. احمدشاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
و امرده چې د فراه ولایت شورا په کار پیل وکړ. د فراه ولایت شورا پخوانی مشر ویلي چې دا ځل هڅه کوي چې په دې ولایت کې د لوړو زده کړو یو مؤسسه جوړ کړي څو د دولسمو ټولګیو فارغان په خپله په فراه ولایت کې د عالي زده کړو ته ادامه ورکړي. له بلې خوا د کندز ولایت دارالمعلمین د لپښتو څانګې څخه د لومړۍ دورې فارغانو ته د فراغت سندونه ورکړل شول. دغو فارغانو او د دارالمعلمین مسؤلینو وویل چې دا دارالمعلمین د مسلکي ښوونکو او نورو تدریسي موادو او تخنیکي وسایلو له نشتوالي سره مخامخ دی. په دې اړه نور حال به له کندز زموږ د خبریال نور محمد سهیم په راپور کې واورو.
د کندز د ښوونکو د روزنې مؤسسه د مسلکي استادانو له کمبود سره سره د درسي موادو، لابراتوارونو او عصري تخنیکي وسایلو لکه کمپیوټر له کمبود سره هم مخامخ ده. دغه خبره د کندز د ښوونکو د روزنې مؤسسې رئیس حمیدالله حقیار په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې د دغې مؤسسې د پښتو څانګې څخه د لومړني پړاو فارغانو ته د تصدیق لیکونو د ورکولو په مناسبت په کندز هوټل کې جوړه شوې وه. ښاغلي حقیار د دغو کمبوداتو له پلوه پښتو څانګه په ځانګړې توګه یاده کړه. داسې وویل:
اکثر مشکلات چې فعلا ما در کادرهای مسلکی داریم، در موضوع کادرهای مسلکی
زیاتره هغه مشکلات چې د مسلکي کادرونو په اړه موږ ورسره مخامخ یو په پښتو څانګه کې دي. او همدا لامل دی چې په 1402 هجری لمریز کال کې د دغه دارالمعلمین له تاسیس وروسته دا لومړنۍ دوره ده چې له پښتو څانګې څخه استادان فارغیږي. د دغې څانګې د ستونزو مسله مو له یو تن فارغ التحصیل محمد اسماعیل سودایی سره هم شریکه کړه. د پکې داسې وویل:
په اوله کې چې دا موږ اجازه و ډېر ستونزې موږ لرلې، په اوله کې دا هیڅ نه غوښته چې دلته اجازه شي. او د هغې بسنده مشرانو بعضې هغه و چې دې سره موږ مشورې کولې، او د دې په مشورو باندې موږ دا د پښتو شعبه دلته ایجاد کړل. ستونزې خو هم دونه ستونزې لرلې. موږ په ټول تربیه معلم کې موږ دوه
استادان لرل چاغم دی یو تحصیلات علی دراتلو یو تا استاد نصیر بنام مندی او نور من یو استاد نه لرم من پختو شوبه و صحیح و خو من ټول درسونه تدریسونه زمون کو پارسی باندې کېدل بیا سکه علی نو پزل خلر په سلورم سیمستر کې من ته استادان د جلال آباد نرال در سلور استادان هغه بعض مشکلات زمون غره پښو
دی یادونه ورده چې پروان کال کې د کندوز د خونکو د خونې او روزنې مؤسسې د پختو څنګه څخه شپږ دیرستانه فارغ شول چې په دې کې یو زنانه هم نشته ویل کیږي چې د کندوز په زیاترو ښوونځیو کې د یو شمېر ساینسي مضامینو په تېره بیا د ریاضي تر څنګ د پښتو استادانو ډیر کمای دی د دغې غونډې برخوالو هیله وښوده چې د کندوز د ښوونکو د روزنې مؤسسې د پښتو او ساینسي مضامینو برخه پیاوړې او پراخه شي تر څو په دې برخو کې د شاګردانو موجودې ستونزې پرې حل شي هیرېدی نه شي چې په دې غونډه کې د کندوز والي انجینیر محمد عمر هم د کندوز د ښوونکو روزنې مؤسسې د پښتو څانګې څخه د لومړي دور فارغان د کندوز د پوهنې په ساحه کې یو پرمختګ او بالا هیله څرګنده کړه چې نه یوازې دغه څانګه نوره هم پراخه شي او زیات مینوال پیدا کاندي بلکې د ټولو ژبو ویونکو ته په خپله ژبه کې د تحصیل اسانه زمینې وموندل شي کندوز والی هیله وښوده چې پښتو استادان به د ښه تدریس لارې نه یوازې د ټولو قومونو ترمنځ د یووالي او تفاهم تخم وکري بلکې په ځانګړې توګه به پښتانه له بې ځایه وژنو او وژل کېدو راوګرځوي
دقیق پر وخت او تازه راپورونه تحلیلونه تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې
د خراز د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.org د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ سیمه ییزو اوسیدونکو په سیمه کې د اوبو له نشتوالي شکایت کوي مقامات وایي د کلیو او پراختیا ریاست له لارې به ستونزې په پام کې ونیول شي داود وفا د حصارک د خلکو حال له نږدې لیدلی او د هغوی د غوښتنو په اساس یې دا راپور چمتو کړی دی
ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي د اوبو له نشتوالي نه سر ټکوي دوی وایي نه د څښلو لپاره پاکې اوبه لري او نه د کرنې په وخت د اوبو خور لپاره د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تاج محمد د جوکان اوسیدونکی دولت والته موږ سره چې یوږي بند راته جوړ کړي اوبه بېغمه لګو خالي موږ ته اوبه پکار دي بند موږ ته پکار دي اوبه بند جوړ شي
داسې دا کنه چې موږ ډېر ښکلې تنګۍ لرو دلته د دولت په دې پرانینو کې راغلی دا کنه چې د بندونو نه یو بند دلته جوړ کړي تقریبا دا اووه کاله کېږي چې دغه حیاتان راځي هلته سروي کې خو تر اوسه دې سروې نتیجه موږ ونه لیدله اوس په هغه ځای کې بعضې د ولس خلکو په شخصي پیسو باندې د برقو پروژې روانې کړې دي په هماغونه موږ کار اخلو نو که چېرته دا دولت په یو عصري سیستم باندې جوړ کړي چې امکان لري چې موږ دغه برق ډېرو منطقو ته وغځېږي او له دې نه هم د اوبو هم د برق او هم د زراعت په حساب کې موږ له دې نه ډېره لویه استفاده
وکړو زم سره وي خدای نشته دا وګونه په خورو رغو کورو دراوړو
دا د کلو وبکه وبکه
د پټي خو اور بریدا وبو شهر د نرو ډیم نه ساغه په یو روانې د موږ په بل چیرته براتی یو ساغه نه نه ساغه ډول نه ساغه وبو نه ساغه سره خو اور بریدا کو یان موږ خپل لري وې د 10 متره 30 متره وې وونه کې چې ټیول نه غټ ټیول نه یو غټ کور نه کوم زر کور به وبو براتی
کو یان د موږ ډیر ضروري دی صاحب قسم خدای چې دومره جاینه په خورو وبراوړو کاغه جاینه په څوک غم راوړي پیسې خزې نه سی راوړای چې ورشي بیا یو سات کا زبر کې دلته مونږ کا ځای دی بیرته تو بر راسې کوی څه چې مې علما کې نه چې چای کوي وای او بنه ست بس مې علما ماجګر نه سي وای تورې خزر راسي او بر
زه زړه ور دي جوکان او دي سارق غلجي او شیدون کوي ورورا مونږه دي جوکان لوی دردا او بستا خو مونږ ته بند نستا یا لې نستا کوم خدمت مونږ ته حکومت د شنه نه کړای چې مونږ دې بنیادی وکړ چې مونږ دې کانان غنم وکړي بل زراعت وکړي خو مونږه مجبور یو چې مونږ ته دا کارونه شي چې مونږه اپین وکړو من بل جرم تلاش واچو چې تاسو مجرمان شو خو موږ ته بنیادی کارو کې چې موږ بنیادی سر پیریم ویلی خو دې موږ عرض لتروس پورې چا نه اوریدلې او نه اوري
د ننګرهار مرستيال والی ډاکټر محمد عالم ساغزی وویل دوی به د 10 سنځي د کلیو د پراختیا ریاست لاره حلوي
دوایل
ز یا شدر تایم چه گختنی و تقاضا دیر زیاده ده با هر زیکی لیکن دولت اخپل اگه پولی او مالی امکانات پا پام کنیسی ده دقی پولی امکانات پا پام کنیولو سر اگه بازی پروژه چه وست همال تا دی برخنا یا پروژه چه دی پیاتی لخوال تا جوله شویده کارور بانده روانده خدا پا یا رز بانده دا ملک نجوده گی البته دیتا وقت پا کرده و دیده پار مالی وجوهات پا کرده دیده پار یا خاص برنامه پا کرده او انکشاف دهات ریاست با من وظیفه ورکو چه دی و بود حال دی پار یا خاص میکانیزم سخ استفاده و که ترسو چه دیستون زحال شد
اسارا کلسوالی لجلال آباد نه لزگونه کلومتر لره غرب لوری تا پرته ده و سیدون که ایوائی ده دوی ده سیمی ده موقعیت پا وجه ده مرستندو یا خیریه و حکومتی ادارو توجه ورته نشته او غگی هم ناوری دل کیگی
د ننګرهار ولایت د حصارک د اوسیدونکو د ستونزو په اړه راپور چې داود وفا چمتو کړی و دغه راز وفا په ننګرهار کې د کوچیانو ستونزې هم له نږدې کتلی او په اړوند یو راپور راستولی خو مخکې له دې چې دا راپور در واستوو په هلمند کې البته د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو له ستونزو به مو خبر کړو د دې ولسوالۍ د خروټو د کلي اوسیدونکي بیا په تېره بیا وایي چې کروندې مخ په خرابېدو دي ځکه د دوی په خبره زابورانو او د اوبو منظم سیستم ته اړتیا لري په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا پنځه تنه غړي هم د ولسوالۍ ته په ناڅافي سفر تللي دي چې تفصیل به یې له هلمند زموږ د خبریال په راپور کې واورو
د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي موږ غواړو چې کرل سوي کروندې مو ښه حاصلات ورکړي خو دا چې ځمکې مو په خواړه کې دي او تر ډېره زی لري نو یې حاصلات سم نه دي دوی شکایت کوي چې د دولت له لورې دغه ستونزې ته توجه نه ده سوې د ګرمسیر ولسوالۍ د خروټانو کلی یو له هغو سیمو نه دی چې کروندګر یې د زابرانو او لویو ویالو د کیندلو غوښتنه کوي دوی په خپلو سیمو کې غنم کرلي دي او له دولت نه په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوي
مشکلونه دلته ډېر د اوبو دي انډیوال موږ خپل وطن د ګرسر کې اوبه نه لري شمالان د رود پر غاړه د پله واخه اوبه نه لري ګرسر کې زموږ وطن
شمالان اوبه نه لري پنکله ده زما نوم محمد جمال و اوبه نشته واله رود وړیا ده خرابه سوې ده اوس اوبه نه لري سر شمالان څه اوبه لري او فایده د شرفلین کلی ګرسر اوبه نه لري ډېر په تکلیف یو باوړی دي هر څه چې وکړو هغه موږ ته ګټه نه کوي
ما نوم عبدالکریم د خروش د ولګیری کلی دا څنګه لرو چې مشکل ډېر ځاناخته زیل لري او سماجت و جول کو هغه ونلیزی خونی و جول کو هغه ونلیزی مزدا هغه روس زبران شسته مزبران وخی
د ګرمسیر ولسوالۍ د خروټانو کلی ته اوبه عین د ناوی ولسوالۍ نه پیوه په خوانی سملان کې د کروندو د خړوبېدو په موخه رسول کیږي د ګرمسیر ولسوال عبدالله جان وای په دې ولسوالۍ کې د کار په بدل کې د پیسو د ورکړې لوی پروژه مخ په پیل کې دوده عبدالله جان وای د همدی پروژې لاره غواړي د خروټانو د کلی ټولې ناپاکه ویالی او زبران پاکړي او هم خلکو ته د کار په مقابل کې پیسې ورکړي
نو واکنه د خروټو ساه چې د زبران لري هغه پاکېده ته ضرورت لري نو موږ کوشش کوو چې ان شاء الله د کیش پر وخت پروګرام چې د خلکو لشتي کار او د خلکو زبران کار او دا موضوع وسره لاسنه دي ان شاء الله ختای د شې د شمالان د شې د شمالان او په شمالان کانال چې هغه دغه د ناوی د کانال سو وکي پنکله ته بند
د دې ټولو تر څنګ ګرمسیر ولسوالۍ یوله هغو ولسوالیو نه دی چې امنیت یې تر بلې هرې ولسوالۍ ټینګ دی خو اوسیدونکي یې د دغه امنیت ساحه یوازې د ولسوالۍ د مرکز مربوط سیمه یادوي وایي په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ځینې ښکاره ننګونې شته چې د دوی ژوند ګواښوي په عین حال کې د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي په خپله ولسوالۍ کې د ډیرو تغیراتو د منځته راتلو خبره کوي دوی وایي کله چې افغان دولت تر څنګ نړیوال هلته ورغلی دي سړکونه یې رغول سوي دي او تر ډېرې روغتیایي ستونزې هم هوارې سوي دي
شار کې اوس پیرم خو امنیت طرف کې نو امنیت چیرې دی پیلونه ډېر دی
دی ولې خو دا دې خپل حالات وینم په دا رقم خو دې دې صورت حال اوس دا رقم دی په طرف کې دی تقریبا په 300 کیلومتر په خو کې بس لري غیر امنیت دی نو هم ته مشکل خو دا وخت څخه چې دا جنگ شروع شو دی نو خو یو تر بل مقابله دي سره کې ډېر مشکلات دي هغه عوام ته پیښې جوړې دي
امنیتي وزه خو بس مرکز کې سید خو طرف کې چندان خوند نه شته دغه سی وبول طرف کې حالات یې څه کړکچنه وبول او مرکز خو مرکز دولت سره اطراف کلاحت شده
ګرمسیر ولسوالۍ ته د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت له لورې د سنا 15 تنه غړي هم په یوه ناڅاپي سفر راغلي وه دوی په ګرمسیر کې د میشتو امریکایي مرین سرتیرو تر څنګ د هلمند له والي سره هم ولیدل په دې ولسوالۍ کې د امنیت او بیارغونې د ګڼو پروژو لیدنه هم وکړه. خو د امریکا د متحده ایالاتو د سنا 15 تنه غړي په داسې حال کې هلمند ته په خاص ډول ګرمسیر ولسوالۍ ته سفر کوي چې د اټکل له مخې به د امریکایي نوو سرتیرو نږدې 9000 تنه هلمند ته راسي او پر سرحدي سیمو باندې به ځای پر ځای سي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
مخکې له دې چې د ننګرهار ولایت د کوچیانو د ستونزو په اړه راپور در واورو، فریده هوډ سیفي سټډیو ته راغلې او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به راواوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې افغان ځواکونو ته د بګرام د زندان د سپارلو لړۍ پیل شوې ده او تر راتلونکو څو میاشتو پورې به بشپړ شي. هلمند کې د سړک د غاړې د ماین پیوي چاودنې کې څلور کسه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغان حکومت د نوې کابینې لپاره څلور کسه نوي نومول شوي وزیران به نن په ولسي جرګې کې د وکیلانو په وړاندې خپل 15 کلن پروګرامونه تشریح کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن یمن ته په یوه ناڅاپي سفر ورسید. د امریکا یو جګپوړی مقام وایي که ډیپلوماسي او اقتصادي بندیزونه اغیز ونه کړي نو واشنگتن به هغه احتیاطي پروګرام عملي کړي چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یې برابر کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي له توندلارو وسلوالو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د مرستې لپاره یمن یا سومالیا ته د عسکرو د استولو هیڅ پلان نه لري.
د ننګرهار ولایت کوچیانو وایي د ژمي په یخنۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. سرپناه لري او روغتیایي ستونزو او د پاکو اوبو نشتوالي زیات بې وزله کړي دي. چارواکي وایي چې له کوچیانو سره به مرستې وکړي. په دې اړه زموږ خبریال داود وفا ننګرهار ولایت د ننګرهار ولایت کوچیانو ته ورغلی او د هغوی د ژوند په اړه یو تفصیلي راپور راستولی دی.
کوچیان په اوړي کې یخو او په ژمي کې تودو سیمو ته کډه کیږي. اوس چې ژمی دی کوچیان جلال آباد ته راکوچېدلي او په بېلابېلو سیمو کې یې اړولي، خو وایي چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کوچیان وایي د دې شونو لپاره مرستندویه ټولنې او حکومت مرسته کوي، خو له دوی سره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې.
نو دا ستاسو ژوند چې دی اوس داسې دی، تاسو خو کولی شئ چې یو ځای کې ځمکه واخلئ او دغه وکړئ.
تاسو کولی جزان یو غریبان یو.
اوړي کې چیرته وایي؟
اوړي لوګار کې.
دلته تاسو سره کوم ژوند کوئ؟ دا خو تاسو داسې
لږ بوس راوړه، لږ زمۍ ساړه یې زیاتې کته ګرمې ته راټیټ شو. لوګار کې اوس زمۍ نه تېرېږي.
دلته خو دا دیشین درته څه نه وایي؟
نه نه، دیشین ته ځانګړی دي، څه نه وایي.
خو همدغه ځاینه ونیسئ، په اوړي کې به هم پکې
وایي. اوړي ګرمې یا څوک یې نه راکوي، نو خوشې خو یې نه شو نیولی او پیسې شته نه څه
تاسو دا جوړه جامې کالي دا شی نم څنګه دي؟ دا د دې لپاره امکانات لري؟
نو خپل ژوند واده سره نو چیرته لرو؟ خپل ژوند کوای کوم خو همځه کلره له خیرې مې بم لرلې. نو تا بم دا شی نه غوخه
ترورې. تاسو شیش ته ضرورت لري؟
موګه خو چې تا چای لري ګي موګه ی د شاخو ال چا لري ګي د نو څنګه درته وای څن کو او مړي غواړو، خېما غواړو، وړو غواړو، منځه غواړو، د کونډه د کونډه غوګ ده ده وو یاو نه پر زوی لري مسیدی
او دا ماشومان چې ناروغان شي به چیرته به
دا ډانتر ته وولو پیسو کومه کر سره وک
ما سړی نه لرم مریض يم چې نه خراب نه مریض ناروغ مال نه لرم مال کم کم درو خدا دا مرزه دا والګای د کچای دي زکان
بو تاسو د دلته خو نږدې کلینیکونه نشته چې وره
چیرې کلینیک ته چې واسم خراب دا ورک
تاسو مړونه شي دي تاسو سره کومک نه کوي ډاکټر ته
نه 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 را سره کی
حکومت څه کومک کوي
دا هغه در سره وکړي دواګانې در اولګي دا بسترې در اولګي ترپاونه در اولګي خېمې چې موږ ودرولو ته دې شپې کې تیرې کو زموږ باد باران باد باران
نو تاسو څنګه گزاره کوئ؟
نو سره چالو کو نه کار درته
ما دوا درته کوم خېمه خېمه
نو د کوچانو خېمې خو موږ نشو جوړولای کنه
نو ولې نشو جوړولای چې جوړولای نه شو چی څه وای
تاسو خو باید حکومت کوم
خو څنګه یې چې کړه خو مال زور نه سره سره وای دې
من غوتا د څه کوچ صرف تاسو غګرسه او نور خلکو ته چاته
دغه د څه نه خدای ته وګه جز دا
کوچان وای ناروغان د حیوانات په وسیله لری زاینو ته روختون ته وړي
یمانم زیارتګون دا خدمت مو غواړو ښه سینه کوی ست دی راکې چې یو کوی وسیله چا چې زما کې
پیسو اخیستی دینه کویستا او در داگ دالتا مگ زای نلرو دو سو کالا واتا مگ جای نلرو دلتا جای داد نلرو سی مگ منزکی و کن دلتا کتی ووی کوی ووی دا خزمت مغارو و دا چکل و بو کوی نستا خزمت مدادا سی مگ تا کوی وول سی مگ دلتا کوچان دیر پا دیر وقی نجماعت ستا نکویستا او نمکتب ستا
او کلینیکا
کلینیک هم نلرو او بس مگ موتر نیسو بیا زو مگ کلینیک تزان رسو
دوم را امکانات شتا چی ستاشی مریض پیدا شید شپیا و وی رسو
زلانی کلری کلری پخرو راولا و کلانی گاری ور تنیسو بیا رسو نو دو ساعت لار دا کلینیک تسی مگ زان رسو
نو چه کمک کولی شی تاسر حکومت
مگ سر دا کمکو کسی مگ تا کلینیک جول شی او مگ تا جمع جول شی مگ تا مکتب جول شی او مگ تا کویول شی دا خزمت مغوارو مگ سر دا کمکو شی
خستانم چه ده؟
مخان خون منزه که نلرو نو داتی مگ دیگو بده کم شی آقا در تو گوچه کم را کم واسه ده تاسی مگ سر که گیم
نو که تاسی زمکا واخلی خو بیا بلا کوچی توب نووزه
خو چه ووزه خو خدا مگ بومر بلا پا کراسی خو کم غاسی کار وکی مگ سر حکمت پا دی دا راگو که ملا که چوک پرگیدی پا دی را کم نپرگیدی بیا که آقا سی دا که یا کوئی سو کرتا و باسیم دیسی و خواهن و تا پیدا که یوائی دا وای ما پا شاپا دا مگ خبل جایداد نلرو کوئی را تا باسیم جایداد نلرو او کوئی را کمی سی حکمت مگ سر دا انداد وکی دا را دا که مگ تا جای را که یا مگ یو میل یو پندش پی یو بارام که تیر او هغه مو کومک
تاسو ماشومان د مکتب وایلو امکان لري
موږ د عمر په قرار چې خود یې ولا مکتب مو ته جوړو
اوس په مکتب کې دي
نه و شیر له اوس موږ مکتب چیرې
څوک مکتب ته
هو مکتب چیرې
ما ته مکتب جوړ کړ تاسو موږ د خدمت لرو
سم موږ جاي معلوم شي جاي میل چې موږ معلومه شي یو دا کې
مکتب نه لري بل مکتب ته کوم چې ته ځان سه دلته 200 کور پروت ماشومان به علم دي
دلته قبایل وزارت دی هغه ته کومک
نه د څه چل د څه دنیا په غلطه کې روانه ده خدای سي سي يو چاي کوما کراو زي موخت موخت نه دي رسي دي لم دسي مورکي دي بسراي ورکي
بالا د حکومت راسي داګ دولتي داګ دا موخت دي منځكي نمرې کي موخت دي منځكي راګي سي ماشومان هم يلم زدا کي مکتب وای
کوچي اندا هم وای چی کمرستي ور سره ونی شي خای نور وطنونو ته کډه شي
د ننګرهار ولایت کوچانو د استونزو په اړه راپور مو واورید د راپور زم خبريال داود وفات چمتو کړی وو او سم په پاکستان کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو د حملو په اړه یو تحلیلي راپور راخلو په پاکستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو حملې له هم دوام لري په دې لړ کې ورسته حمله پرون په شمالي وزیرستان کې وشو چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 مشکو وسلوال پکې ووژل شول فرانس پرس خبري اژانس په پاکستان کې د امریکایي بی پلوټ الوتکو د حملو په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي د حملو که څه هم د القاعده او طالبانو په لمنځه وړلو کې اغیزمنې نتیجې لرلې دي خو اژانس پوښتنه کوي چې دا بریالیتوب په کومه بیه د دې مطلب لنډیز احمد تکل وړاندې کوي
فرانس پرس خبری آژانس لیکي په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو جګړې که څه هم د طالبانو او القاعده شبکې د قمندانانو په لمنځه وړو کې بریاوې درلودې خو له دې سره په سیمه کې د وسلوالو ډلو حملې نورې هم خونړۍ شوې دي او دا ویره شته چې له دې سره به نارامۍ نورې هم زیاتې شي په داسې حال کې چې د امریکا لسګونه زره سرتیري په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي په سیمه کې د امریکا پوځي حضور ته په پاکستان کې په ډېره ښه سترګه نه کتل کېږي خو امریکا بیا هم له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستو تکتیک ته دوام ورکوي د لانګ وار جورنال خپرونه چې د دې حملو په اړه ارقام خپروي وایي د 2008 کال له جنورۍ میاشتې راهیسې د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د پاکستاني طالبانو پر مشر بیت الله مسعود سربیره د القاعده 15 جګپوړي مشران او د القاعده او طالبانو 14 نسبتا مهم قمندانان وژل شوي دي خو فرانس پریس لیکي چې د بیت الله مسعود له وژل کېدو سره سره پاکستاني طالبان تر پخوا زیات د خلکو وژنو ته دوام ورکوي او ویل کېږي چې د القاعده شبکې مشران اسامه بن لادن او ایمن الزواهری په همدې سیمه کې پټ دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د څه باندې 50,000 اضافي عسکرو د استولو امر په دې تمه ورکړ چې د جګړې لوری د نړیوال ائتلاف په ګټه بدل کړي خو فرانس پریس د قبایلو د چارو د یو کارپو رحیم الله یوسفزی له قوله لیکي چې وایي په دې طریقه چې امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو سره د سیمه ییزو وسلوالو له منځه وړل غواړي ښایي هغه طالبان چې اوس د امریکا لپاره خطر نه ګڼل کېږي انتقامي حملې وکړي او په راتلونکي کې خطر ترې جوړ شي د بی پیلوټ الوتکو د ورستیو 24 حملو 22 په شمالي وزیرستان کې شوې دي فرانس پرس د دې سیمه د خلکو وینا راخستې ده چې وایي خلک له دې څخه په ویره کې دي چې ښایي ناڅاپه د بی پیلوټ الوتکې راکټ د دوی پر کور ولګیږي خو د دې سیمه یو بل اوسیدونکی نور محمد بیا وایي چې په دې سیمه کې ډېر زیات شمیر بهرني جنګیالي له دې حملو څخه سخت ویرېدلي دي دی وایي دې کار یوه ګټه وکړه او هغه دا چې د بهرنیو جنګیالیو په شمیر کې چې په بازارونو کې به آزاد ګرځېدل د پام وړ کموالی راغی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري چې په خپل هیواد کې دننه ډیر محبوبیت نه لري خبرداری ورکړی چې د بی پیلوټ الوتکو حملې ښایي له تروریزم سره د حملې په چاره کې په پاکستان کې عام نظر ته زیان واړوي، ځکه چې دا هیواد هسې هم د بمی حملو له لړۍ سره چې په تیرو دریو کلونو کې 3000 کسان ووژل لاس ګرېوان دی. د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسفزای هم په دې نظر دی چې د بی پیلوټ الوتکو حملې ښایي هغه عام خلک هم توندلاري کړي چې طالبان یې نه دي خوښ. فرانس پرس په دې اړه د امریکایي کارپوهې لیزا کورتس له قوله لیکي چې وایي د اوباما اداره د کرسمس په ورځ د امریکا په هوایي کرښه کې له ناکامې حملې وروسته چې له القاعده شبکې څخه ویره یې بیا تازه کړه، د بی پیلوټ الوتکو له حملو پرته بله کومه لاره نه لري.
په پاکستان کې زخ دریزو وسلوالو پر ضد امریکایي بی پیلوټ الوتکو د حملو د اغیز په اړه مو تحلیلي مطلب له ازادي راډیو واورېد. خبرونه په وروستۍ برخه کې د خزو لپاره د ازادي راډیو نیوز پروګرام خبري خو تر هغه مخکې طاهر خان ته غوښتنه کوي د فوټبال د افریقایي جام لوبو چې پرون په انګولا کې پیل شوی او د غرض د اروپایي هیوادونو ټیمونو د وروستۍ لوبو حال مو خبروي.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال د لوبو ګرانو مینوالو، په دغه تیرو اونۍ کې بیا هم د فوټبال په نړۍ کې ډېرې نوې پیښې رامنځته شوې چې ځینې د مینوالو د خوشي او سرګرمۍ سبب وې، خو ځینې له بده مرخه خواشینی کوونکې وې. لومړی به راسو هغه یوې پیښې ته چې د سپورت په برخه کې د ټولو نړیوالو د خفګان او خواشینی سبب وګرځېده. د توګو د فوټبال منتخب ټیم چې په انګولا کې د افریقایي هیوادونو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د هغه هیواد په لور روان وو، د انګولا د کابیندا په سیمه کې د هغو پر بس باندې د انګولا د دولت د مخالفینو لخوا ډزې وشوې چې دغه ډزو په نتیجه کې درې تنه مړه او اووه تنه ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په ډله کې یو تن د دغه ټیم د ترینر مرستیال او بل تن یې د توګا د ټیم مطبوعاتي ویاندو، او همداراز درېم تن د بس موټر چلوونکی و. دغه برید د افریقایي هیوادونو د فوټبال د جام ګډون کوونکو او همداراز د هغه د کوربه هیواد یعنی انګولا لخوا سخت وغندل شو، او ځینو ګډون کوونکو هیوادونو د پوره امنیت د نشتوالي په وجه د دغه لوبو د جوړېدو په باب شک څرګند کړ. او په تیره بیا د توګو د هیواد ځینو لوړو چارواکو په خپلو لومړنیو څرګندونو کې په دغه لوبو کې د دغه هیواد د نه ګډون خبر ورکړ، خو وروسته بیا د دغه ټیم د فوټبال لوبه کوونکو د توګو د هیواد د صدر اعظم د مخالفت سره سره په دغه لوبه کې د ګډون غوښتنه وکړه. د دغه جام د مسابقو په لړ کې لومړی لوبه د یک شنبه په ورځ د کوربه هیواد یعنی انګولا او د مالی هیواد ترمنځ و، چې دغه لوبه ډیره په زړه پورې او دراماتیک و، ځکه چې د مسابقې تر 80 دقیقې پورې 0-0 په مقابل کې د انګولا د ټیم په ګټه روانه و. خو په ورستیو لس دقیقو کې د مالی ټیم وکولای شول خپل سیال ته د 0 ګولونو پور کولو سره لوبه مساوي کړي، چې په دې توګه د انګولا او مالی د ټیمونو ترمنځ 0-0 مقابل کې مساوي پای ته ورسېد. او اوس به راسو په اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د مهمو لوبو جریان او د هغو نتیجو ته. سره له دې چې په اروپایي هیوادو کې په دې وروستیو وختو کې د ډېرې واورې د اورېدو او د هوا د خرابوالي له امله په ځینو هیوادونو کې ځینې پلان شوي لوبې ترسره نه شوې، خو سره له هغه هم تاسو ته د هغو مسابقو په هکله چې ترسره شوي دي معلومات وړاندې کوو. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې یوازې دوه مسابقې ترسره شوې چې یوه یې د ارسنال او ایورتن د ټیمونو ترمنځ وه چې دوه په مقابل کې مساوي پای ته ورسېده، او بله لوبه د برګمنګهم او مانچستر یونایټیډ د ټیمونو ترمنځ وه چې یو د یو په مقابل کې مساوي ترسره شوه. او د پریمیر لیګ نورې لوبې لکه څرنګه چې مو مخکې هم وویل د هوا د خرابوالي په سبب ترسره نه شوې. د ایتالیا د هیواد د کورنۍ ټیمونو په لوبو کې د فیرنتینا ټیم د باری سره 2-2 په مقابل کې د فیرنتینا د ټیم په ګټه ترسره شوه. اي اس روما د چیوو سره 1-0 په مقابل کې د اي اس روما د ټیم په ګټه. انټر میلانو د زینا سره 4-3 په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه. لیورونو د پارما سره 2-1 په مقابل کې د لیورونو د ټیم په ګټه. ناپولی د سمدوریا سره 1-0 په مقابل کې د ناپولی د ټیم په ګټه. پالرمو د برګامو سره 1-0 په مقابل کې د پالرمو د ټیم په ګټه. اودینس د لاتسیو سره یو دیو په مقابل کې مساوي. ایونتوس تورین د ای سی میلان سره صفر د درې په مقابل کې د ای سی میلان د ټیم په ګټه. د اسپانیې د لالیګ د ټیمونو لوبې په دې ډول دي: والادولید د اتلتیک مادرید سره صفر د څلور په مقابل کې د اتلتیک مادرید د ټیم په ګټه. اف سی سویلا د سانتاندر سره یو د دوه په مقابل کې د سانتاندر د ټیم په ګټه. ویلاریال د المیرا سره یو د یو په مقابل کې مساوي. لا کورونیا د اوسوسونا سره یو د صفر په مقابل کې د لا کورونیا د ټیم په ګټه. اسپانیول د ساراکوزا سره دوه د یو په مقابل کې د اسپانیول د ټیم په ګټه. مالاگا د بلباو سره یو د یو په مقابل کې مساوي. ریال مادرید د مالورکا سره دوه د صفر په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. او تریفا د بارسلونا سره صفر د پنځه په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. چې په دغه لوبه کې درې ګوله چې په انګلیسي اصطلاح هتریک ورته وایي د لیون میسی د خوا څخه ولګول شو. تاسو ته کامیابي او ښه چارې وغواړم.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه پېژني
باور اعتبار لودو چې زه د کار کوم
خبرې تیری شي وي غټولې اوس مانه قصور باسي
نیما نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی قدرمن اوریدونکو السلام علیکم اوسنۍ خبرونه مو ټوله د دولتي ادارو په لوړو پوستونو کې د خزو د ونډې څرنګوالي ته ځانګړې کړې ده تاسو به د خبرونه په اوږدو کې ووري چې د افغانستان په دولتي ادارو کې په ټولیس ډول او په لوړو پوستونو کې په خاص ډول د خزو ونډه څومره او څنګه ده همدارس په ووري چې په دې برخه کې د شته ستونزو د لرې کولو لپاره څه کول پکار دي
استعداد لري توانایی لري خو باید آیستا آیستا د دې سنگینی
زیات او د خبرونه په پاتې شیبو کې د خزو په اړه څلن خبرونه هم لرو راټول شوی مطالب ز شریفه صافی تاسو وړاندې کوم د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه جوړوي خو له بده مرغه د پیړیو په اوږدو کې د ټولنې دغه نیمایي برخه له ټولنیزو چارو او په ځانګړي ډول د دولتي ادارو د مدیریت او مشرتابه په برخو کې له فعالیت او رول لوبولنه لري ساتل شوې دي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومت دغه تشې ته پاملرنه وکړه او د خپل پراختیايي کارونو په لړ کې یو هدف دا وټاکه چې تر راتلونکو څو کلونو پورې د هیواد دولتي ادارو په مدیریت او مشرتابه برخه کې د خزو ونډه 30% ته ورسوي د دغه هدف لپاره په لومړیو کې د اړوندو ادارو لخوا پراخې منډې ترلې او د پام وړ هڅې وشوې په همدې لړ کې تر پروسه کال پورې احصایو وښود چې په دولتي ادارو کې پراختیا هم 30% ښځې په کار بوختې دي خو سکل تر سره شوی سروې غانی ښیي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 40% ته راټیټه شوې ده په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواک کمیسون شمیري د دې ښکارندوی دي چې د دولتي ادارو د رهبرۍ په برخه کې د ښځو د ونډې فیصدي له 30% کلونو راپدې خو پرله پسې د راکمېدو په حال کې ده د نوموړي کمیسون اداري سلاکار میرمن راهله هاشمی صدیقی لیلا نور معلوماتو سره
د قانون اساسي په ماده کې د قانون کارکنان خدمات ملکی او هم په ملي عملیاتي پلان او په د جنسیت پالیسی د کمیسون د جنسیت پالیسی په ټول کې دا مسائل راغلي دي چې خزو باید 30% د دولت په دستګاه کې باید سهم گیری ولري ولی باید په برنامه ریزی کې ډیر کوشش وکړو چې خزې زیات شي په دیار رسه او دوه اتیا کال کې یو 10 خزې وي سلور کال مخکې 10% وو د دې نه معلومیږي چې د خزو سهمګیری کم شوې ده
پښتنه دا ده چې کله د حکومت په کچه هدف دا وي چې په یادو شوو برخو کې د ښځو ونډه پراخه شي او د دې کار لپاره عملي هڅې هم دوام ولري، نو بیا علت څه دی چې د پرمختګ پر ځای د شاتګ ته شاهدان یو؟ همدا پښتنه مو میرمن راهیلې هاشم صدیقی نه هم وکړه. نوموړي وویل
په ابتدایي اصلاحاتو کې ښځو په ډېر ټیټو بسته کې کار کوو، دوی په ابتدایي اصلاحاتو کې د دې بستونه له منځه لاړل، نو فیصدي راټیټ شوه. باید چې یو تدابیري پلان جوړ شي چې هغه ښځې چې په ابتدایي اصلاحاتو کې د دې بستونو له منځه تللې دي، هغه ښځې باید چې بیا په دولتي دستګاه کې راشي. بله خبره دا ده چې ښځو باید د تصمیم نیولو بستونو باید چې سهمګیري زیات شي، ولی په هغه کې هم ضرورت ده چې د هغوی ظرفیت باید لوړ شي چې په توانایي سره باید هغه بستونو کې کار وکړي. او ښځې شته، استعداد لري، توانایي لري، خو باید آهسته آهسته د دې سهمګیري زیات شي. دغه یاسالور وزارتونه خزو ته ورکی
د نورو الهتونو ترڅنګ په دولتي ادارو کې د خزو د ونډې د رقم دو یو ولادت شاید هم وی چې په تیرو څو کلونو کې د هیواد په کچه امنیتی شرایط ورځ تر بلې د خرابېدو په لور روان دي. همدا علت دی چې د کورنیو ځینې نارینه فکر کوي چې میرمنې نشي کولای په داسې شرایطو کې رسمي دندو ته ځانونه ورسوي او یا خپلې دا ډول دندې په ښه توګه او ډاډه زړه ترسره کړي. د کابل ښاري اوسیدونکو په همدې نظر دی.
زمانو محمد شاه، زما نظر د ښځو د کار په حق لپاره افغانستان کې زه مخالف نظر لرم او زه نه غواړم چې ښځې په دفترو کې کار وکړي یا مثلا په جګو پوسټو کې کار وکړي. یو خو د منګ او تاسو په ټولنه کې دومره پرمختګ نه ده سوی چې نارینه دي او ښځې تر لاس لاندې کار وکړي، هغه امیرې او دی تر لاس لاندې کار وکړي. دا صحیح ده چې په نورو هیوادونو کې مثلا بهرنیو هیوادو کې ښځې کار کوي په جګو پوسټو کې، مثلا په دفترو کې، خو د هغوی شرایط، همغه هیواد شرایط آماده دي چې ښځه باید هلته کار وکړي. خو زمونږ او تاسو په ټولنه کې د ما په خپل شخصي نظر باندې نو خزو ته لازم نه ایته حتی په دفتر کې کار وکي، دا نو څه څه په جګو پوسو کې کار وکي.
ځینی خلک په ناسم ډول فکر کوي چې خاید اسلام مبارک دین په ټولنیزو چارو کې د خزو وانډه خستل جایز نه ګڼي او له همدې کبله لمړی په خپل کورنیو کې او بیا په ټولنه کې د خزو ټولنیزو فعالیتونو ته په خسترګنه ګوري. خو دینی عالم مولوی محمد صدیق مسلم وایي چې د اسلام په مبارک دین کې د ښځو پر کار کولو او ټولنیزو چارو کې برخه اخیستو باندې هیڅ ډول بندیز نشته. هغه زیاتوي
بسم الله الرحمن الرحیم، ښځه د اسلامي اصول او ضوابطو په اساس د ټولنې په هره برخه کې د خپل ضرورتونو په اساس، که څنګه چې نارینه د خپل ضرورتونو په اساس د کار حق لري، ښځه هم حق لري. ښځه د خپل د کورنۍ ارزښتناکو وظیفو نیولی چې د مدرسې لومړنۍ کرښې د خپل د نوي نسل لپاره دي، د ټولنې د لوړو پالیسی جوړولو په چوکاټ کې هم دوی خپل سهم لري. زه هیله منم چې د افغانستان د مسلمان مجاهد او سرفراز ولس علما کرام د خود د حقوقو په اړوند او د خود د حقوقو د بیرته ژوند کېدل او د خود حیثیت په ټولنه کې د دوی لاړ خط تبلیغ شي، تشریح شي او وکول شي د دوی هغه ارزښتونه چې په ټولنه کې د ټولنې د تمدن یو مناسبه برخه ایجادوي، د هغه د پوره کولو لپاره دوی راوهسوي او ولس په دې پوهیږي کې چې خپل خویندې میندې آکسان چې په ټولنه کې د کار ضرورت احساسیږي او مبرم ضرورت شته، د قرآن د هدایت سره سم د ستر پیغمبر په لارښوونو برابر او د اسلام د سپېڅلي تاریخ د فضا سره سم دوی ته نه تنها اجازه ورکړي، د اولس د دودونو دفاع وکړي او دوی د خپلو مشخصو هغه کارونو ته چې دوی امتیازي حالت پکې حفظ وي د ټول اسلامي مقررات سره سم ورته اجازه ورکړي او دوی سره اوګه پوګه ودرېږي.
د افغانستان اساسي قانون هم چې د اسلام له مبارک دین سره په مطابقت کې جوړ شوی دی، ښځو او نارینه وو ته په ټولنیزو چارو کې برابر برخه ورکړی ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د خویندو یون ټولنې مشر همیرا حقمل هم دا خبره کوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 22مې ماده پر بنسټ باندې لیوي پلوه په افغانستان کې د نارینه او ښځو ترمنځ هر راز توپیر معنی دی او لبل خانه ښځې او نارینه دواړه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. که چیرته دا ماده تفسیر کو او تفصیل کو، نو باید ووایو چې په افغانستان کې په لوړو دولتي پوسټونو نو کې د ښځو تقرر یا د ښځو تعینول د قانون د نظر او د حقوقي نظر هیڅ ستونزه او مشکل نه لري. هم هغه چې د موږ نه کولای شي د افغانستان د دولتي ساختار او جوړښت کې د یو انده وقلی په امدیشان د افغانستان کې زموږ خويندې هم کولای شي د افغانستان د دولت په جوړښت کې د مساوي وانده او سهم وقلی.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان له کابینې رانیولي د نورو دولتي ادارو تر مشرتوب پورې د خزو ونده لګه او پنشت حساب ده چې له همدې عمله د بشري حقوقو اړوند ادارې او د مدني ټولنو غړي تل د افغانستان پر حکومت نیوکې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسوني وغړي انارکلی هنریار هم همدې ټکی ته اشاره کوي او وایي
مخکینه کابینه کې یو وزیر خزو چا هم د خزو چارو وزارت و که هغه پوسټ کې کوم نارینه ازریده شاید هغه تم خزه معرفي نه وکړي رئیس جمهور او اوس کابینه ته سرنګ چګور نه وای کابینه چې پارلمان ته معرفي شو کله چې پارلمان ته لاړو التم یو خزه یوازې د خزو چارو وزارت ته معرفي خو بیا هم د پارلمان د طرف اعتماد یا و نه خست او نور وزارتونه چې مثلا معرف وزارت د ساته ما وزارت دا او داسې نور وزارتونه دي چې کوم پټول نړی کو ګرو په هر وزارتونو کې خزه وزارت کوي او د افغاني خزه هم د استعداد او ظرفیت د کاری لري. خو متاسفانه د خزه په وړاندې چې زمون ټولنه یو دات چې دودی ټولنه د ناوړه رسم راوجونه دي او بل اساسي خبره دات چې مرد سالار ټولنه ده او نارینه باور نه لري د خزو په کار باندې د خپل ناوړه رسم راوجونه او بل سیاسي تاوتریخواله د خزو په وړاندې او مونږ پوي ګوټ کله چې کابینه ټول نارینه وي اکثریت په لوړ پوستونو کې نارینه دي او دا دوی د خزو کار باندې باور.
خو ځینې نورې ډلې بیا په اوسنۍ کابینه کې خزو ته پر کمی برخې ورکول نیوکه کوي او غواړي چې په کابینه کې نورو ځواکمنو کارپوهو او مخلصو خزو ته هم ځای ورکړل شي. دا ځکه چې د دوی په وینا خزې لکه د یو شمیر نارینه او پشان د تیرو دیرشو کلونو په جنګي جنایتونو د مخدره موادو په کاروبار او اداري فساد کې لاس نه لري نو ځکه کولی شي په ښه توګه د کارونو له عهدې نه ووځي. په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي هوا علم نورستاني په همدې ډله کې ده.
زمونږ وړاندیز رئیس جمهور ته همدا و چې که تاسو وکولای شئ چې موږ ته د میرمنو نه رامعرفي کوي ډیره بخوي او موږ امیدوار یاست چې په افغانستان کې موږ ډیره ښې میرمنې لرو، استادان لرو، تکړه تکړه میرمنې لرو چې ډیر ښه بکګراوند لري، ډیر ښه د صداقت او ایمانداري او د فداکاری یو نمونه دي. هغه وکړه موږ ته معرفي شي زه ډیره خوشبینه یم چې د افغانستان د ولسی جرګی نه برای د اعتماد تر راسه کړی اما چې د هغه په اساس را نشي د باز تفاهماتو په اساس را نشي هم دسې په دې اساس راشي چې واقعا هم دغه یو میرمن ده واسطه نه لري اما خو معیارونه لري، لیاقت لري، په دغه اساس که معرفي شي ډیره بخي او که په د باز سفارشونو په اساس را معرفي کیږي رښتیا هم دا به د دې هغه شي چې بعضي خويندې به خوشي نشي ځکه خې خې ډاکټران شته، خې خې ماستر لرو، خې د هر نگانه ټول معیارونه لري او د سیمرمن لري چې واسطه نه لري.
د خزو ته حقونو مبارزان وایي چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې بشري ځواک د مهارت او تخصص له درکه خورا کمزوري دی. د همدې کمزوري نتیجه ده چې په افغانستان کې په تخنیکی لحاظ ځینی معمولی کارونه هم خارجیان ترسره کوي نو که چیرته افغاني میرمنې په ټولنه کې د فعال رول د لوبولو اجازه پیدا کړي نو د افغانستان بشري ځواک به پیاوړی شي او په ټولنیزو چارو کې فعال میرمنې به لایق او ماهر ماشومان وروزي چې نتیجه کې به افغاني ټولنه د پرمختګ له کاروان سره د ملګرتوب جوګه شي. عزتمنو اوریدونکو اوس په هم وخت مرشدې د خزو پاړه سولان خبرونه در ووروي. د کندهار ښار یو سرشل میرمنې د سواد، عامه پوهاوی او حرفوي زده کړو په برخه کې د یو کلن روزنیز پروګرام تر بشپړولو وروسته د مرغومي په شپاړسم فارغې او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورته اسناد ورکړل شول. په کندهار کې د افغانستان د ښځو د ټولنې مشرې میرمن میمنی طارق پښواک خبري اژانس ته وویل چې دغه میرمنو ته د سواد په برخه کې لیک لوست، حساب، دینی ښوونه او روزنه، د عامه پوهاوي په برخه کې ورته د ښځو او بشر حقوق، د ماشومانو روزنه، رواني ستونزې او د حرفي په برخه کې ورته خامک، ګلدوزي، جامې ګنډل او نور ښودل شوي دي.
د خزو د ټولنو او سازمانونو هغو نیوکو ته په پام کې چې ویلې د افغانستان په نوي کابینه کې خزو ته کمه ونډه ورکړل شوې ده. د تېرې شنبې پر ورځ د افغانستان جمهور رئیس ملي شورا ته د پاتې وزارتونو لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو په ترڅ کې درې میرمنې ډاکټر سرایا دلیل د عامې روغتیا، میرمن پلوشه حسن د ښځو چارو او میرمن آمنه افضلی د معلولینو او معیوبینو د وزارتونو لپاره ونومولې. د افغانستان په تېره کابینه کې یوازې یوه وزیره میرمن وه. تیره سه شنبه یولسو نرس قابلو په بغلان ولایت کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د بغلان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر محمد سالم رسولی بختره جنسته وویل یولسو نرس قابلو چې اتلس میاشتې یې د ناروې هیواد په مالي مرسته په دې برخه کې زده کړې کړې وې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. نوموړي د میندو او ماشومانو د مړینې د مخنیوي په لاره کې په روغتیایي مرکزونو کې د نرس قابلو رول مهم او اساسي وباله او څرګنده یې کړه چې د دغه ښوونځي جوړولو د میندو او ماشومانو د روغتیایي حالت د ښه والي په لاره کې مهمې اغیزې کړي دي. او رستای خبر ده چې د بی بی سی راډیو د تیر چرشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د نجونو د پریانو لیسې سره نږدې چاودنه شوې چې په پایله کې یو انجلۍ وژل شوې او درې تنه نورې ټپیانې شوې دي. د وژل شوې انجلۍ نوم رقیه ښودل شوی دی او د ټپیانو نجونو نومونه لطیفه، شفیقه او نورزیه ښودل شوې دي. خبر وایي چې چاودنه د تیر چرشنبه پر ورځ تر غرمې وروسته شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت د وی اعلانې په خبرولو سره د بریټ غندنه کړې ده.
عزت من اوریدونکو اله من یو چیخ پرونه مخه خوشی وی خو کو غواړی چې نیمه نری مونور هم ستاسو په تابه برابر جوړ شي نو د خبرونه په باب خپل نظری مختپتی پته راولېږي. د نیمه نری ونی ز خبرونه ازادي رادیو او زموږ د پوسټ بکس مې ریدي په قندهار کې 22 خوست یو جلال آباد څلور په کابل کې 44 یو او په پیښور کې زموږ پوسټی پته ده ازادي رادیو پوسټ بکس 24 اتیا یونیورسيټي ټاون پیښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربان خدای سپارم.